انتخاب پیشنهاد کړي. ویکتور اوربان نن ویلي د کورونا ضد واکسین لګول به ټولو روغتیایي کارکوونکو ته جبري سي. اوربان دولتي راډیو ته ویلي اوس به د ډاکټرانو د پریکړې له مخې خلک اړ وي چې د کوم ډول واکسین دریم ډوز ولګوي چې تر دویم ډوز لږ تر لږه څلور میاشتې وروسته به دریم هغه لګول کیږي. د هنګري د 9 میلیونه او 8 لکه وګړو له ډلې 5 میلیونو او 5 لکو کسانو لږ تر لږه د واکسین لومړی ستن لګولې ده. له دې سره حکومت هغه هدف ته رسېدلی چې د دې میاشتې په لومړیو کې ټاکلی وو. او د نړۍ د چنس لومړي نمبر لوبغاړي نوواک جوکوویچ ویلي چې توکیو ته ځي او په المپیک لوبو کې برخه اخلي. جوکوویچ سږکال درې نړیوالې اتلولۍ، د فرانسې آزادې سیالۍ، د استرالیا اوپن او د انګلستان ویمبلډن ګټلی او که په المپیک کې د سرو زرو میډال واخلي د څلورو نړیوالو لوبو ریکارډ به جوړ کړي. جوکوویچ په خپل ټویټر کې لیکلي خوشاله دی چې د سربیا د ټیم په ګټه په المپیک کې مسابقه کوي. تمه ده د جاپان په توکیو کې د المپیک لوبې د همدې جولای میاشتې پر 23 نیټه پیل شي او د اګست پر 3 پای ته ورسیږي. دا په اصل کې د 2020 میلادي کال المپیک مسابقې دي چې په یو کال ځنډ په توکیو کې ترسره کیږي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
بیا هم اوریدونکو ته سلام. په افغانستان کې د ماپښین 2:03 کېدونکو دی ولایت په ولایت پروګرام کې نن د کونړ ولایت پر وضعیت خبرې کوو چې وخت نا وخت له ځینو ولسوالیو د امنیو راپورونه ورکول کیږي. کونړ د افغانستان په ختیځ کې له نورستان، لغمان او ننګرهار ولایتونو او پاکستان سره پوله لري. د کونړ مساحت 3309 کیلومتر مربع دی چې مرکز یې اسدآباد دی او بر کونړ، چپه دره، دانګام، پیچ دره، غازی آباد، خاص کونړ، مروره، نړۍ، څوکۍ، شیګل او شیتل، سرکانو او وټپورې ولسوالۍ دي. کونړ زیاته کرنیزم ځکه نه لري خو د افغانستان په سطح ډیر ځنګلونه دغه راز د اوبو د بندونو لوړ ظرفیت لري. د کونړ پر سیند د بندونو د جوړېدو خبرې له کلونو راهیسې کېږي خو داسې ښکاري چې په دې برخه کې عملا ګامونه نه دي اخیستل سوي. ولایت په ولایت پروګرام کې مو میلمانه دي د کونړ والی محمد اقبال سعید او د ولایتي شورا منشي جمال الدین سایار چې دواړه را سره د ټلیفون پر لیکه وصل دي. دواړو ته شرغلاست وایم. والی صاحب، پایل بل تاسو وکړو چې د کونړ امنیتي مسایل پر کومو ولسوالیو زیات ورټول دی او په کوم ولسوالیو کې په دې وروستیو کې ناامني ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې خو د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ټولو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. کونړ یو د شرقي ولایتو له جملې څخه ده چې 15 ولسوالۍ لري او د مرکز په شمول 14 اداري واحدونه لري. الحمدلله په کونړ کې انکشافي برنامې هم روانې دي او وخت نا وخت بعضې ولسوالیو کې بعضې تهدیدات هم پېښېږي. ولې زمونږ د امنیتي زړورو سربازانو منصوبینو د قوي هماهنګۍ او د ولسونو د ملاتړ نه برخمنه یو اداره ده چې د کونړ علما، د کونړ سپینګیري، د کونړ ځوانان، دا ټول د نظام طرفدار خلق دي او صلح خوښونکي خلق دي او هیڅ نو دښمن ته دې اجازه نه ورکوي چې د دوی دغه نسبی آرام ژوند د آرام کړي. ولې وخت نا وخت کله کله بعض ولسوالۍ کې مشکلات پیدا کیږي، ولې هغه مونږ کوشش کوو چې په دفعې کو او د خلکو لپاره خدمات ارزه کو.
بلې مننه. وبخښئ، په غازی آباد ولسوالۍ کې وخت نا وخت د امنیو راپورونه ورکول کیږي. په دې برخه کې تاسو د اقدامات ژمنه کړې وه، څه سوي دي تر دې شیبې؟
د غازی آباد ولسوالۍ لارې دوه طرفه دوی بندې کړې دي. د نړۍ له خوا یې بند کړې ده، زنګرګوشي په ساحه کې او د اسمار په حدوداتو کې د ډب خوړ پرون باندې یو ساحه ده چې دلته دوی غټ غټ تیږي او منکارۍ نکړي دي په سرکونو کې. نو د موږ امنیتي قواوې عملا عمل ته لاړې دي او دوی کوشش کوي چې دا لاره خلاصه کړي. تر اوسه پورې تقریبا موږ 9 میاشتې په دې لاره کې خونسا کړي دي او په تدریجي شکل باندې دوی د حرکت حالت کې دي تر څو ملکي خلکو ته تلفات ونه رسیږي، ځکه دوی اکثره د ملکي کورونو نه، د هغه په شکل استفاده کوي د سپر په شکل استفاده کوي نو موږ کوشش کوو چې ملکی خلکو ته تلفات ونه رسیږي او په تدریجي شکل باندې موږ د عملیات وکړو او د لارې خلاص کړو.
ډېره مننه والی صاحب. د نړۍ او اسداباد ترمنځ د سړک یادونه کیږي چې ماینونه ور باندې ځای پر ځای شوي دي. دغه راز د نړۍ او اسمار ترمنځ لاره طالبانو مخکې تړلې و چې په دې برخه کې ستاسو اقداماتو څه نتیجه ورکړي؟
همدغه لاره ده چې دا ما مخکې یادونه وکړه چې دلته زموږ امنیتي قواوې عملته دي او عملا دوی کار روان کړی دی. انشاءالله په نږدې وخت کې کوشش کوو چې دا لاره خلاصه کړو او من ماینو نوم کونڅاکو.
بلې، مخکې تاسو ژمنه کړې و چې په دې ولایت کې به د داعش ډلې د جلب او جذب د هڅو مخنیوي کوي. اوس هم دغه ډله په دې ولایت کې د کسانو د جلب او جذب هڅې کوي که تاسو د دوی هڅې شنډې کړي؟
نه، په کونړ کې د داعش په هغه شکل باندې په مخفي شکل باندې خو شبکې دي، دا تروسي شبکې دي، کار به کوي. ولې په ظاهری بڼه د داعش په کونړ کې نشته ده او کابل هم کونړ نه داعش ختم شوی ده او موږ هم کوشش کوو وخت نا وخته چې که موږ داسې افراطي اطلاعات ترلاسه کړو نو موږ په خپل وخت باندې اقدام کوو.
ډېره مننه. د ولایتي شورا منشي ته به هم ورسو. جمال الدین سیار هم را سره د ټلیفون پر لیکه دی. سیار صاحب، والی صاحب د ځینو اقداماتو یادونه وکړه، د ځینو امنیتي ستونزو په وړاندې څه فکر کوئ چې دا اقدامات کافي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په اول قدم کې د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته قدرمن ملما والی صاحب ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. دا چې د کونړ ولایت کې موجوده حالات او وضعیت په کوم حالات کې دی، واقع دا دی چې د نور افغانستان پرتله کونړ کې امنیت دی، خو نه داسې مده لکه څرنګه چې اوس لکه غازی آباد ولسوالۍ چې زموږ د سخت تهدید لاندې ده. یو میاشت کېږي چې هغې ته لار قطع ده، ولس ته هېڅ رسیدګي د خوراکي موادو هم نه کېږي، ولس د یو غټې ستونزې او مشکلاتو سره مخ دی. زمنګ د ولایت اداره دا واقعیت دی چې التوسم قومندان د امنی او قومندان صاحب د لیوا په خط اول کې فرات دي، خو بدبختانه چې مرکزی اداره دغه کارون ته هیڅ پام نه کوي او نه دغه همکاري چې په خلی څنګه کوي هغه سي عملی نه تر سره کړي او نه تر وسه کړي. دا نو په دغه او کوم د بسازي کارونه چې دي نو دغه د مخکې په سر باندې وسم روان دي، خو موجوده د جنگ په حالات چې اوس په ټول افغانستان کې جنگ د څنګه کارونه چې مخکې کېدل هغه د کارونو ته ډېر
اسانه راځي. خیر صاحب، د بیرغونی هڅو ته ورسته کتنه کوو. تاسو په غازی آباد ولسوالۍ کې امنیتي تهدیدات ته اشاره وکړه، یعنی دولت څه کولای شي چې دغه امنیتي تهدیدات دفع کړي؟ په دې برخه کې څه اقدامات تاسو په نظر باید وسی؟
نو بار بار د ولایت رهبری او دغه ولایتي شورا وختونه مخکلي چې هوایي ځواکونه راشي دغه لار خلاص شي. په دغه ځای کې هغه تر وسه فورې په دې ونه توانېدل چې دغه کومه لار چې والی شه وته اشاره وکړه چې ګټي به کې پرتی دي دغه لارې دغه کې. او دا واقعیت دی چې دلته پکې د ملي اردو تقریبا چې څلور کسان شهیدان شو، اتل شلو پورې زخمیان ورکړل، خو مرکزی اداره دې ته هیڅ پام نه لري. موږ بار بار لوی درستی سا، وزیر دفاع سا، وزیر داخله سا په دې رابطه باندې خبرې شریکې کړې دي، خو تر اوسه هیڅ اقدام نه کړی.
تاسو د هوایي ځواک یادونه وکړه چې دوی کولای سي په غازی آباد کې امنیتي تهدیدات لمنځه یوسي. والی صاحب مخکې یادونه وکړه چې د دې ولسوالۍ پر لارو ماینونه شخ کړای سي ودي، د ماینونو د شنډولو لپاره څه اقدامات تاسو ضروری ګڼي؟
نو دلته خو دا خو یو نظام دی، دلته کشمی داری دی، دلته دغه د فار خپل وسایل دي، د ماینونو د فار خپل ټیمونه د ماینونو د وستلو د فار دي، باید نظام دا غي نه کار واخلي او مخکې لاړ شي.
ډیره مننه والی صاحب. تاسو ته راسو سیار صاحب، د ځینو اقداماتو غوښتنه وکړه، نو څه فکر کوئ چې څه پروګرام به تاسو سنجوي چې په غازی آباد دغه راز نور ولسوالیو کې امنیتي تهدیدات لمنځه یوسي؟
او موږ د هوایي حمایت غوښتنه کړې ده چې هوایي حمایت موږ سره یې، موږ د تاثیر ټیمونه لرو، همدا اوس هم موږ تقریبا نه هلس مینه خوصا کړي دي. ولې دښمن بعضې ساحو کې دوی ثقیله سلاګانې لګولې دي چې د موږ تاثیر ټیمونه دغه شاهي تزيد دوی په پاس نه انداخ کوي او اجازه نه ورکوي چې دا ماينونه خونسا کی. نو موږ د هوایي حمایت غوښتنه کړې د مرکزی حکومت نه او هغه موږ سره وادي کړې دي چې هوایي حمایت موږ سره لګي نو چې هوایي حمایت به موږ په اسانۍ سره کولای شو چې همدغه ماينونه هم خونسا کو او دا تیګم د لارې نه لري کو او لارې د ولسونو په وړاندې خلاصو.
بل ولی سه په کونړ کې ځینو بزګرانو مخکې لاریون کړی وو چې هلته د لمریزې برېښنا غوښتنه دوی کوله چې له دوی سره په دې برخه کې ژمنه سوې وه. د دوو کسانو خبرې به واورو بیا به بیرته تاسو ته راسو.
د وړي د صرف اصل یاد غنمو وربښ وغوسلو او د باندې لاړ همدغه شان ته زمونږ د مینې تاسو وګورئ تقریبا 3000 جریبه ځمکه د جوارو کې شوې ده او هغه خرابېدو په حال کې ده.
وتر لا وکړلې وتر چې وکړلې مونږ غریب خلک دي څوک لاړ په بازار کې جوار په بیا واسه چا سره واغسلې چا ټریکټر راوسلې هغه تاوان را باندې وکړل او بیا راپسې بند کړلې دا ځمکه تاسو په خپلې نه چې زمونږ ځمکه وسول مونږ کې نو خو جوړ کړو.
په دې برخه کې ولی صاحب تاسو مه کې هم سرګندونې کړې وې د غستونزو د حل ژمنه مو کړې و. په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کړې دي؟
او د دې یادونه باید وکړو چې دغه مریض برېښنا په ذریعہ باندې چې د کونړ د سیند نه په څلور شبکو په اساس باندې څلور درجه جری بزمکه خړوبیږي. دغه قرارداد چې دا د زراعت وزارت یو شرکت ته ورکړی وو دا د وزارت له طریقه دا قرارداد ورکول شو دی ولایتي ادارې له طریقه نه دا ورکول شو ولې موږ په خپل وخت کوشش کړی دا چې د زراعت وزارت ته موږ بار بار مکتوبونه لیږلې چې دغه موضوع ته د حل لار پیدا کړي او دا خلاص کړي. شرکت والا وایي چې ما پیسې تر اوسه نه دي راکړي وزارت او هلته بعضې وسایل دي چې هغه موږ وایو چې د دې یا د تعدیل واخیستل شي او یا د هغه وسایل تغییر شي نور وسایل دراوړل شي ځکه موږ چې یو پروژه تسلیمو باید د معیار له مخې تسلیم کړو. نو که چېرته د معیار له مخې تسلیم نه یو موږ د شي ګډه وړه پروژه تسلیم کړو نو سبا بیا د ولس لاس د موږ ګریوان ته راځي. نو موږ د زراعت د وزارت سره هم په دې رابطه خبرې کړې که تاسو هم د وزارت د وزارت نه وضاحت وغواړئ چې ولې دا کار دوی هغه نه کوي یا ولې د شرکت والا پیسې نه ورکوي چې دوی دا پروژه خلاصه کړي او عملاً د ولس ته تسلیم کړي او ولس استفاده وکړي. ولسونه چې کوم تشویش لري د دې تایید موږ هم کوو ځکه ولس ته خدای موږ د سہولت لپاره جوړ کړی چې د دې ځمکې به خړوبي کې څلور زره ډیری به غوړې ځمکه ده چې دا د اوبو لاندې کیږي. نو یوازې خو د شیشو هلته نصب او چې استفاده ته ونه شي دا خو هیڅ معنی نه لري. نو د موږ هیله د زراعت وزارت نه هم داده چې دغه پروژه چې د دوی له طریقه ورکول شوې ده دا باید نور دغه اداري کارونه چې دي دا باید سرعت ورته ورکول شي هر څومره ژر چې کیږي دا کارونه باید خلاص کړي او عملاً پروژې د ولس ته تسلیم کړي چې ولس یې استفاده وکړي.
بله ډیر مننه سیار صاحب تاسو ته هم وروسته راځو له دواړو میلمنو هیله کوم چې اوس ورځو اوریدونکو ته د څو اوریدونکو ټلیفوني تماسونه راخلو. د دې پوښتنې والی صاحب تاسو دغه راز سیار صاحب تاسو له ځان سره یاداشت کړی هغه پوښتنې چې تاسو ته راجی دي اوریدونکو کولی سي په افغانستان کې زموږ دوه شمیرو ته زنګ راووهي. یو شمیره مو د 0-8-2-2-5-5 بل شمیره مو د 0-9-9-2-3-5-5-4 لیوی خبرتیا او وروسته د څو ریډونکو ټلیفوني تماسونه اخلو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ولایت په ولایت پروګرام دینه د کونړ پر وضعیت خبري کول اوریدونکو هیله کوي چې له کونړ ولایت څخه زنګ راوهي خپل ستونزې خپل مسایل په مستقیم ډول له والي د غرض د ولایتي شورا له منشي سره شریک کړي. اوریدونکو په لاین کې د دوی ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو سره راغ مجاورو. د کونړ په اړه کوم پوښتنه کلري بس تاسو خبري اورو.
دا والی څنګه غوښتنه ده چې کومه ټول ساري د طالبان په واسطه کې او په بل غوښتنه مې جنې دا د والی تاسو چې په کومه کې ټونی کورونا کې څه څه ویډیا په تاسو ته وځي دا خلک دا له فونې مراتبې او کې نه مراتبې نو بس غوښتنه کوم چې والی ساده ما څنګه ته د حل لار پیدا
ډیره مننه تاسو پښتنه اتمن والی صاحب وریده لزان سره به یادښت کړی به ورسته تاسو ته جواب درکې. بل اوریدونکو هم پلان کې دی دوی ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ولایت په ولایت پروګرام د کونړ پر وضعیت خبرې کوو.
بلې السلام علیکم سلامونه مې منه خلک مې دست ته شروع جوړ خوشاله بوي
وعليكم
السلام رحمان ته سل د سره پړي کې چې ما د خوشاله ته
په پل سه مهرباني ستاسو आवाज اورو
مننه ما دی ولې چې ها د پښتنه د دې زنګلو په اړه کې څومره خطي کړې دي یا زنګلونه او حلقي کنا زنګلونه مخنیوي کړه دا د څومره دتا جديدي او بل دا خبره چې دا کوم کډوال دي اوس اکثر ولڅو کې د جنگول لاسا کو ډېر کورنۍ بيځه شوی دي آیا دغه تمره سره سیدل دا نه رسیدلی دی په اړه چې درته وایي
ډېر مننه ستاسو دواړه پښتني والی صاحب لزان سره ولي کله بل اوریدونکو هم پلان کې دوی ته ورزو مهرباني وکړئ آزادي رادیو دا ستاسو आवाज اوري مهرباني
بل السلام علیکم جناب کار شه
صاحب مننه نجوان دی اوسه مهرباني وکړئ
سره دیم زبر ولایت شمزول وصلی ته مریکه نیولې ده
سره دی صاحب د کونړ پر وضعیت خبرې کوو کومه پښتنه لري بس والی صاحب تاسو आवाज اوري د غرز د ولایتي شورا منشي
مننه کوم ګرانان کار والی صاحب زه کوم پښتنه دغه درته چې په خوا به د کونړ پر خاله پاکستاني ځوکون لخوا په دریغه نو توګه مرمۍ وشتل کېدلې دغه مرمۍ او بریدو نه مخه تک کوم وخت نیول سره دا کاوه سم په هغه شم باندې پر کونړ پر خاله پاکستاني ځوکون لخوا مرمۍ وشتل کېږي مننه کوم د ځما سوال
مننه اوریدونکو کی څخه یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا ورزو د پروګرام ملمنو ته مهرباني وکړئ آزادي رادیو د ولایت په ولایت پروګرام د کونړ پر وضعیت خبرې کوو
سلام سر تاسو تاسو افغانان ته احترامات سر سادات مې د کونړ ولایت زحمت در کوم سر
سادات سه مهرباني
دغه د ولایت سره پوسټر چې پرونه خپل پرونه خپل پرونه باندې د اسمار او د غازی آباد ماشومان په تیرو کې راوړل شو چې غصب خار کې کته شو دا په اساس باندې د ارزګین د راوړل شو د غصب مرکز کې کته شو دا په پښتون واسه
ډیره مننه تماس نمو څو شي به زنګ وره وهي ورزو لمړی والی صاحب ته به ورسته به شغلی سیاره ته ورسو ځکه چې ځینې پښتنې مستقیما والی صاحب ته راجیبه سعید صاحب مهرباني وکړئ تاسو د اړتونکو سوالونه واوریدل
او دا د اول اوریدل چې د پښتون په جواب کې باید وایو چې بنګا وسپول ول سوال شي دي هلته د بنګا بهادي ادارې فعال دي او یو ول سوال هم د سوال سوال نشته چې هغه یا سپڅي او یا د بنګا بهادي ادارې هلته کار ودی شي دوه موضوع دا دی هغه پر اړه د ځنګلونو پر اړه ته باید یادونه وکړم چې کومل څه دا خو ځات ساحه ځنګلدار ساحه ده نو موږ خو هتل وس کوشش کوو چې د ځنګلونو شې سره د دې چې د کونړ په ولایت کې ولدا ملي سرمایه ده دا د ټول افغانستان د خلکو حق ده ځکه وس په ټول دنیا کې غاخه مازاله ده د تغییر د اقلیم مازاله ده چې زما چې کوراو دي درويدو خاطر روانه ده نو یو ځینې شې چې د ابو هوا نورمال ساتل شي هغه ځنګلونه دي نو په دې رابطه موږ کوشش کړی ده چې په بازو ول سوال یې چې موږ قومي ناغې تړلې دي چې قوم اجازه نه کوي چې ځنګل قطع شي چې دغه یادونه کول شي مثلا د شګل په ولسوالۍ کې د شګل په ولسوالۍ کې قوم اجازه نه کوي هیڅ چاته اجازه نه کوي چې ځنګل قطع کړي یا مګر مثلا په خوا په غازی آباد ولسوالۍ کې ځنګلونه قطع کېدل د باټاش کونکو ځنګل وو همدارنګه د دارین کونکو باندې یو درو هغه چې ځنګل وو خوشبختانه چې خپل قومونه او دغه یغه ولسون وو یو تړه کړی دا او هیڅ ته اجازه نه ورکړي چې هتا هغه ادمي ته اطلاع راغلي چې هغه یې مرتماتي کړی دي یا همدارنګه د نارنګ په ول سوالې کې هلته قومي کړی دي چې مثلا یو تړه کړی د کڅوګ ځنګل کته چې د کور باید وسوځي او خپل هغه قومي جریمه په خلکو باندې شي دي همدارنګه موږ کوشش کوو چې په چپ دره کې او د چوکۍ په دره کې او همدارنګه د خدغه نور ساحه چې د ځنګلي ساحه دي دا ټول کې د قوم په ذریعہ باندې مخ ته لاړ شو چې د ځنګل د قطر مخونی شي همدارنګه د زراعت د ریاست په چوکاټ کې موږ کوشش کوو چې مثلا نوی ځنګلي ساحه جوړی کو چې خوشبختانه په دغه تیر کلونو کې دوی یو اویاز رنیلګي کې نو لیدي د چارمغزو په دغه ساحه کې او نورم کوشش کوو چې دا ځنګلونه په بیرته احیا کوو بیرته ورغو د ټوپونو پر اړه باید وایو چې د کونړ ولایت شپږ ولسوالۍ شدید د ډیورن په کرخه باندې پرتی ولسوالۍ د بنګ یو سل دوه شپږ کیلومتر سرحد لري په دې یو سل دوه شپږ کیلومتر سرحد د جملې څخه یو سل شپږ کیلومتر سرحد د بنګ چې دا خلاص ده
او دغه متباقي ساحه چې د زمونږ سرحدي قوتونه پراته دي نو وخت نا وخت کله کله په بعضو ولسوالیو کې مرمۍ راځي د توپونو مرمۍ راځي کله تلفات هم لري او کله تلفات نه لري مثلا ځنګل سوځيږي یا بل ښکار کیږي ولې موږ همیشه کوشش کړی ده چې د وزارت خارجي له طریقه د خپل پیغام ورسو تر څو هغه د ښه ګاونډیتوب اصول مراعات شي او د یو مملکت او د یو ولایت په شکل باندې باید برخورد وشي دلته نو هغه موږ همیشه غږ پورته کړی ده او هغه کوشش دا روان ده چې څنګه کولای شي چې د ډیپلوماسۍ له طریقه د دغه شکارونو مخه ونیول شي.
بله ډېر مننه.
دا د پاچا صاحب پوښتنه چې وایي دا د پاچا صاحب پوښتنه چې وایي په دې باندې زه پوه نه شوم چې څنګه چل شوی ده چې
دلاری پوجدو کې وای ځینې ماشومان له موټره داس فکر کوم چې ولې کښته کړای سی وی دي یا به د امنیتی ځواکونو لخوا یا به د نورو ډلو لخوا
نه د څه کومه اطلاع نشته ده موږ خو ته کولر کې عملا پراته یو د څه کومه اطلاع نشته ده دی هغه پر اړتیا غو ورور د ماجرینو پښتنه وکړه د داخلي بیزیشو پر اړتیا داخلي بیزیشو بعد شاهو دراغلی دي د هغه سروي شوه دا تقریبا یو سلو چوکور موږ سروې کړی دي چې د دې جملې څخه تر اوسه کې 800 کورونو سره مرستې ترسره شوې دي دا کورونه موږ د چکم وسو کورونو سره کومه کوو.
بلې همدغه د بیزای سو یادونه تاسو وکړه په کونړ کې ورستۍ جګړو په ځینو ولسوالیو کې پلسګونو کورونه بیزای کړی دي د دوو کسانو خبرې به وورو بیا برته تاسو ته راسو.
چې بار جنگ راغی په غازی آباد باندې او ډېره سختیا راغله او اوبه مو وچې شوې ولې مو وچکلې پیپونه مو وړه هر څه د منځه وړه موږ رالو د خدای په تکیه دي چې ټول مسلمانان ناست دي دا کورونه پاتې شو دا کورونه چا څه نه دي راخوځولي موږ داسې په خالي میدان دا اعتماد دي څو چا وزم کونډه یم دغه ینه یم کونډه ده بله
امرمای چې لګېدلې دا وڅېد نه پاله چې او راډم دا سم ماجر ته دی زه چې نن راغلم ما ته خیمه چې دا ما سوالي چې نه راوړې کڅوړه شیشه مې دا سوالي مې چانه راوړې زما په دې یو یو ران کې تقریبا د یو نیم فوټ دو فوټه پورې یو یو زخم دې زما چې دا ډو کې پکې بار پراته دي حکومت هم خپه خپل پیګ طالبان هم دیږي.
ولی صاحب تاسو ته راځو اوس به سیار صاحب ته وخت ورکو چې ډېر وخت انتظار پاتې سو. سیار صاحب، بې ځای سوي کورنۍ په کومو ځایونو کې زیاتې ځای پر ځای سوي دي او څه ډول مرستو ته اړتیا لري؟
بې ځای سوي کورنۍ خو اتوبوس خو پیاده دفاره چې د غازی آباد ولسوالۍ د شدید تهدید سره مخ ده زیاتې کړې راغلي د اسمار په ولسوالۍ کې یو ځینې مرکز ته راغلي دي چې دلته څوک ورشي وګوري نو ډېرو کډ د خلکو ډېر زیات ستونزې ذکر دي چې دغه ماشومان او زنانه لاندې د سیند په غاړه باندې خیمه والدي او د بد حالات سره مخ دي. هغه ته د پاکو اوبو رسیدګي خو نشته، حتی دا د ژوند ضرورتونه هیڅ نه پوره کیږي. هلته د تشناب او داسې نور د صحت په بخش کې د زدي حوادثو لخوا نه چې د ولایت مقام په هدایت باندې ځینو کومکونه شوي دي خو دغه کومکونه د دغه خلکو د فارا کافی نه دي. او دغه مورکې چې کوم خبر او کوم دا یو واقعیت دی چې دغه مخالفینو طالبانو دغه طرف ته او په خلکو باندې قتی کړی دي، لارې په قتی کړی دي. یعنی په دغه جنگ کې چې فعلاً د فارا چې اوس په غازی آباد کې کوم حالات دي، په کونړ کې کوم حالات دي، صرف صدمه سي ده، زوريږي په کې دغه ولس په کې زوريږي. د دغه مورکې غوندې فسونو پس درونو خلک هم دغه سي را کډوال شي دي او څه د مرکز کې او څه په ولسوالیو کې خوش پهل د فارا چې دي ډېر مهاجر چې پراته دي د اسمار په ولسوالۍ کې چې دي پراته دي او د ډېر ستوند سره مخ دي.
بلې سیر سب تاسو یادونه وکړه چې وسلوالو طالبانو لاري بندي کړې دي یا یې هم مینونه فرش کړې دي چې زیات وخت فشار لاندې عام خلک راځي. وسلوال طالبان ولی پر عام ولس د فشار راوستلو داسې یو تاکتیک کاروي؟
نو نه پوهېږو چې دیو څه لري. کو تاسو ولیدل چې کو دیو داسې اراده لري د یو ولسوالۍ د نیولو اراده لري او یا د یو ځای یا د یو ولایت د نیولو اراده لري ناول خدا د چې څوک یو زیاده نیول اراده لري اول ته د یو نظام جوړول اراده لري نو الته عامه منفعه کارونو مخه نیول یعنی دا څوک نه کوي ملي شتمنه تاسیسات د منځ څوک نه وړي موږ په دې نه پوهیږو چې دیو د چا په اشاره لګیا دی یا ولې کوي واضحه ټولو دنیاوالو نړیوالو ته معلومه ده تاسو اوس ولیدل چې څومره ولسوالیو کې اوس فعلا د دیو تصرف دی هغه ولسوالۍ کې ټوله ملي شتمني د مینځه لاړه هلته مې تاسیسات ټول لاړه ختم شولو دفترې چور شولې تالا شولې یعنی دا پټې خبرې نه دي دا ټول ښکاره خبرې دي ټول رسنۍ په دې باندې چې دی لګیا دي او اوس خو سوشل میډیا د هر سړی په دې پوهیږي کو تاسو دا حالات د افغانستان او د دې ملت وګورئ دا چغې او نارې وګورئ نو دا نه پوهیږو چې دیو ته اوس څه رقم ذهنیت ورکول شوی دی یا دیو د دې ملت دپاره کوم فکر لري چې دا ملت خو څلوېښت کاله پنځوس کاله په دې جنګونو کې وسوځېدو وځورېدو د دیو په لړونو دا د دې ملت ته د رحم او بوتې کیږي کو نه یا د دیو په لړونو دا رحم راځي کو نه راځي دا د دې خویندو د دې میندو د دې ماشومانو غږ دی واوري کو نه اوري نو زموږ غوښتل هم دغه نه ده اوس مثلا ښکاره مثال د غازی آباد دی غازی آباد لار چې دا یو میاشت بنده ده کو دی وای چې موږ د دولت سره دولت خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وایي اکمال کوي هغه هلته هغو د هغو ضرورت په هغه رفع کېږي اوس دا اوبه چې بندې کړې دي دا اوبه په کوم کتاب کې په کوم قانون کې د چې ځمکې اوسو له خلکو ته د سکدو اوبه چې دي دا لار د دلته ماشومانو زنانه تکلیف دی پیدا کېږي دا نشته یو بورې وړه اوس چې ته په غازی آباد او په نړۍ کې اول پیدا کېږي نو که پیدا شي قیمت یې څه زره نه هزار او وزر افغانۍ دی په دوکانونو کې سبزی خو نشته دوايي نشته هیڅ نشته هیڅ دا نو نه پیږو
سیار صاحب دغه وسلول چلته فعال دي دا ځای وسلول دي کله نور زاینو څخه راغلي کسان دي
دا ځای وسلول دي د نور زاینو د دولتونو او لسوالیو نوم راغلي وسلول ست دلته
ډیره مننه ولی صاحب ک بیا هم د بیزای سو مسلې تراسو چې یو بشري موضوع ده په دې خاطر چې تاسو وکولای سي دغه کورنۍ سره په کافی اندازه مرسته وکړي څه اقدامات مو کړی دي له سوداګرو سره متماسونه نیولې دي کنه دي نیولې د غرض په کابل کې له اړوند وزارت سره او نورو وزارتونو سره
او د دې شو پر د څه باید د ونه وکړو چې موږ عام د سوداګرو سره تماس نیولې ده او هم د مرکزی ادارې سره تماس نیولې او هم له موسسات سره تماس نیولې ده او د موږ د کومکونو لړۍ هم شروع ده ان شاء الله یو 518 غنم پرخه زموږ سره وعده کړې ده چې دا په هر څومره ځای شي چې دا په کونال سره وګورئ چې ترڅو د خلکو سره مرسته تر سره شي همدارنګه د دبلیو سی ادارې سره موږ تماس نیو چې هغوی هم موږ سره وعده کړې ده چې کم 9000 کورنۍ سره به دوی هم مرسته کوي په 9 ولسوالیو کې او خپل د موږ د استقرار کمیټې چې دي چې په هغه کې موسسات هم شامل دي دولتي ادارې شامل دي هغوی سره هم موږ خبرې شوې دي او همدغه کومکونه چې تقریبا 900 کورو سره موږ کومک تر سره کړی ده دا د عامه حکومتونو سلسله ده د بلل متحد یو اداره ده هم هنګون چې اداره ده د اوچا په نوم باندې هغه سره موږ په تماس یو صرف یو د هغه په حساب باندې باید وایو چې دا جنگ چې دا خپل اصول لري جنگ د IHL یا نړیوال د جنگ قانون چې دا او یا نړیوال بشرپال قانون د دې کې ملکی خلک چې دي دا په یو چوکاټ کې راځي دي وسه کدو یو د لارې د دې لپاره باندې کړی خو موږ خو هم وايي اقبالات کول شو هم زمینی هم دا وس هلته چې کوم قوتونه پراته دي هغه یو اقبال شوه د تقریبا شپږ میاشتو پورې هغه خپل اقبالات لري نو دوی په ولس باندې دا ظلم شروع کړی دا د بشر سره ظلم ده او دوی باید د جنگ اصول او د جنگ قانون
کله ناکله د کونړ اوسیدونکي شکایت کوي چې تر ډیره ظلمونه د هغو وسلولو کسانو لخوا کېږي چې له ډیورن کرشي دغه ولایت اوښتې دي چې دوی په ژبه هم نه ورسره پوهیږي د دغو وسلولو د بهیر د مخنیوي لپاره څه اقدامات په کار دي یا څه اقدامات شوي دي
او ما مخکې تاسو یادونه وکړه چې یو 140 کیلومتره د ډیورن په کرخه ساحه چې ده دا خلاصه پرته ساحه ده او وخت لا وخت چې دینه د کرښنه هغه له خلک راوړي د لشکر طیبی په نوم د جیش محمد په نوم د مجاهدین بدر په نوم په مختلفو نومو باندې راوړي او په دې ورستیو کې خو تاسو خپل په دې مطبوعاتو له طریقې اوري چې مثلا بعض جسدونه اخوا ته ځي چې دا دې خوا ته راوښتي. نو د هغې په رابطه خو موږ اقدامات کوو، موږ اپراتیفي کارونه هم کوو او موږ نظامي قوتونه هم په دې رابطه کار کوي. موږ هېچا ته دې اجازه نه ورکوو چې هغه د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي، خصوصا بیرونی خلک، ځکه دوی همدې لپاره راغلي چې زموږ ولسونه په آزاد کړي، زموږ ولسونه وځوري او خپل
تاسو د وسلولو د راتګ خبره وکړه. په ځینو راپورونو کې ویل سوي دي چې دغه وسلول کونړ ته د دې لپاره راځي چې د کونړ له ځنګلونو څخه ګټه واخلي، دغه راز هلته له قانونو څخه. دا واقعیت لري دا مسایل؟
نه، د کونړ ځنګلونو د دې اوس خو موږ کوشش کوو چې ځنګلونو موږ په لار باندې چک پوینټونه زیات کړي دي او ولس سره ډېر کار کوو چې موږ په همدې رابطه باندې ډېر کار هم کړی. اوس موږ کوشش کوو چې د کونړ دغه ځنګلي ساحې چې دي دا په ملي پارک کې راولو. ملي پارک کې چې د یونیسکو او د نورو اداراتو لخوا هم په دې رابطه باندې کومکونه بیا کېږي، سړکونه جوړېږي او خلکو ته د کار زمینه برابرېږي. هغه ګټې چې د ولس ته د سیاحت له ادرسه رسېږي هغه د ځنګل د قطع له ادرس نه شي رسېدلی. د معدنونو په رابطه باید یادونه وکړو چې په دې وروستیو کې خو موږ هم د مرکزي دولت خصوصا د معدن د وزارت په کچه باندې مساحتې روانې دي چې په دغه قوانینو کې نرمښت راشي، نرمښت راشي او موږ هم دغه استخراج چې د سنتي شکل باندې د 50 کالو نه پخوا په بعضو ساحو کې لکه چپه دره، لکه مانوګۍ او لکه نورې ساحې چې دي په دغه ساحو کې دا د 60 کالونو راځي خو په سنتي شکل استخراج کېده. ولې اوس موږ کوشش کوو چې په قوانینو کې نرمښت راولو، همدغه خلک هم به د کار زمینه خلکو ته برابره شي او هم به په دې وجه دي چې څنګه قاچاق دي بل هیواد ته، د بل هیواد په نوم باندې د هغه نړیوال مارکیټ ته ځي، نو بهتره ده چې د افغانستان په نوم لاړه شي. نو موږ کوشش کوو چې په اسداباد کې یو مارکیټ د قیمتي تیږو ورته جوړ کړو او دغه تیږې چې دوی استخراجي دا په قانوني شکل اسداباد ته راشي او خپل مارکیټ او ریالټي ورکړي او په قانوني شکل د افغانستان له ادرسه او د افغانستان په برانډ باندې دوی نورې دنیا ته ولیږي. نو دغه باندې موږ کار کوو.
بل ولې دغه د ځنګلونو موضوع ډیره توده ده چې لکلونو راهیسې ور باندې بحث کیږي. بخښنه غواړم چې تاسو خبرې قطع کوم. ځینو خبرلانو ویډیوګانې او عکسونه خبرې کړي چې شی د شپې لخوا چار ترشونه په پټه قاچاقیږي. تاسو په دې برخه کې څه وایست؟
نه، دلته یو وضاحت باید وکړو. په کونړ کې یو فابریکا موږ لرو د هغه په نوم باندې، د رحمت طایل په نوم باندې یو فابریکا ده چې دوی دغلته مثلا کړکۍ جوړي، دروازې جوړي، ډبل ډور جوړي، چوکۍ جوړي او دغه ته د وزیرانو د شورا لخوا ورته اجازه ورکول شوې ده او د شورا عالی اقتصادي لخوا ورته اجازه ورکول شوې ده. او په دغه فابریکا کې اوس تقریبا 300 یا 400 نفر عملا کار کوي. نو دغه لرګی چې موږ مثلا د غازی آباد نه راوړو، نو په دغه موټرو کې راوړل کېږي. نو په موټرو کې چې راوړل کېږي هغه د یو هیئت په حضور کې راوړل کېږي چې هغه ته مختلط هیئت ته په هغې کې د امنیت ملي، د قمندانۍ، د ولایت او د مصروفیت دغه هیئتونه شامل دي، دوی په حضور کې راوړل کېږي.
شپې ولې راوړي والي صاحب؟ د ورځې په جریان کې ول نه د ورځې په جریان کې ولنه راوړي؟
ګوره، نه هغه د څه ګوره، هم د ورځې په جریان کې راوړي، هم کله کله د شپې په جریان کې. نه خو هغه مثلا د غازی آباد نه چې راځي، غازی آباد لاره خامه لاره ده، نو دوی چې ماسپښین حرکت وکړي نو یا ماښام به رسېږي یا د ماښام نه د اوو 8 کې را رسېږي. نو مجبور دي چې دوی فابریکې ته نشي. کله د ورځې لخوا دوی دا هغه راوړي، موږ اجازه ورته کوو د ورځې لخوا. او یو مشکل دا ده چې بعض لرګي چې مثلا په 40 کورونه او ساحه ده په چوکۍ کې الف لرګی وهل شوی ده، هغه لرګی د مواشي په ذریعه باندې یا د قچر او د خرو په ذریعه باندې هغه سي مزار درې ته او د مزار درې نه درې نور ته کېږي چې د هغې ویډیوګانې موږ هم را رسېدلې دي. یو وار موږ ته عملیات هم کړي دي، 1200 جوړې لرګی ته موږ نیولی وو، بعضې لرګی ورته وسوځاو او بعضې لرګی موږ تېرا وړه اسداباد ته. نو هغې کې موږ کوشش کوو د ننګرهار د ولایت سره موږ تماس کړو چې هغوی هم په دې رابطه موږ سره همکاري وکړي او د دې لرګي مخه ونیول شي.
ډیره مننه. ولایت په ولایت پروګرام دغه شیبه له ازادي راډیو روان دی چې د کنړ والی محمد اقبال سعید او د ولایتي شورا منشي جمال الدین سیار مو میلمانی دی. سیار صاحب، تاسو ته براسو د ځنګلونو د واهلو دغه راز د چارتراشونو د قاچاق د مخنیوي لپاره د ولایتي ادارې اقدامات څه فکر کوي چې کافي دي؟
دا ځنګلونه خو په کومو ساحو کې چې ځنګلونه وال کیږي هغه ساحې خو د دولت په تصرف کې نه دي، هغه د مخالفینو په تصرف کې دا واقع دی. او بزن قاچاقي لارو چې زی دغه نارې چې دي دغه په قاچاقي لارو زی چې بیا ننګرهار ته انتقالیږي، دا خبره صحیح ده چې مطلب هلته انتقالیږي. بل والی صاحب چې محترم چې کومې خبرې ته اشاره وکړله د رحمت سایل د فابریکې په رابطه، دا واقعیت ده چې دلته یو فابریکه شته، خو دغه فابریکه چې دا د پروپوزل مطابق کار تر اوسه نه کړی، ځکه په هغه په پروپوزل کې داسې دي چې دلته چې کم لرګي دغه فابریکې ته راځي دا غینه هغه بور هم چې دا به بزنس دی، د بور نه به فرنیچر جوړي. فرنیچر دغه فابریکې والا چې دا بور په همداسې د بورو او د جوړولو په حساب باندې چې دی خرڅي، بل د کار چې دی هغه کم سرمایه گذاري چې دی خودلې وا چې موږ په دې فابریکې باندې د عمر سرمایه گذاري کو، هغه سرمایه گذارین تر وسنده شوی. بل موضوع د دغه فابریکې پر اړتیا په پروپوزل کې دا و چې دیو به په 45 کالو کې چې دیو به ځنګل جوړي، دلته به مصنوعي ځنګل جوړي، بیا به دا فابریکې دغه ځنګلاتو نه استفاده کوي. تر اوسه خو دغه ځنګل دا وس کم لرګي دی ترازی دا تقریبا د دې فابریکې 4 کاله وشول چې دا دی. تر اوسه دغه فابریکې چې دا یو بوټی نلګي نه دی نلکل شي، مطلب دیو د آینده لپاره دغه ځنګل نه استفاده وکي، نو دیو په خپل بیا دغه قاچاق ته لار برابرېږي چې کم پروپوزل چې دی ویل چې موږ به ځنګل جوړو 15 کال وروسته به موږ دلته مصنوعي ځنګل جوړو، دغه ځنګل نه وروسته موږ د فابریکې استفاده کیږي. نو کو دغه ځنګل جوړ نشو د پروپوزل مطابق کار دلته شروع نشي د فابریکې چې کم دیو ویل کړي کم باندې دیو سرمایه گذاري کړي ده، نو دا به یو ښکار لار ده چې قاچاق ته پرانستل شي. دا صحیح ده چې په فابریکې د قانون مطابق د په قانوني ډول دلته د مرکز نه جوړه شوې ده، یعنی د فابریکې پر اړتیا موږ اعتراض نه لرو.
ډیره مننه. والی صاحب، په دې برخه کې ستاسو سپیناوی څه دی؟
او دغه فابریکه چې دا فابریکه خو ما خو تقریبا یو کال تقریبا پوره شو چې راغله ما، او دا فابریکه لمبا نه مخ کې د دې مراحل ته شي، دا تقریبا 3 کال کېږي چې دا فابریکه جوړه شوې ده. زه چې راغلم په اول وختونو کې دا فابریکه د یو 3 لپاره ما بند کړل، تر څو چې هغه ټول اسناد زه خپل وګورم او د هغه اسناد په نظر کې دیول سره دا باید متحد پاتې شي. نو د هغه نورسته د لو چارمالین د تحقیق او مطالعاتو ریاست د فابریکې اسناد وګختل او د هغه اسناد په نظر کې دیول سره دا یو مکتوب کراوه دی چې د دې قانوني اساس ټول پوره دي او تاسو دې ته اجازه ورکړي ورته. نو په دې کې تعهدات دي، ځکه دا قرارداد چې دا یو طرفه نه دی، دا دوه طرفه تعهدات دي. نو دوی دا د مسمی ځنګلونو پر اساس په قرارداد کې د شي ویل شوی دي چې حکومت به دوی ته ځمکه ورکړي. نو موږ خو الته اوس د شي کونل خواشنه ځمکه نه لري، ټول ساحه ورونو په خله ده. نو موږ د دې لپاره کوشش کوو چې موږ دغه څه د بولډروال چې د دې وړاندې شین په امتداد باندې بولډروال جوړیږي، د دې نه یو څه ځمکه کېږي چې هغه ته په لاس باندې ورشي حکومت ته. نو موږ کوشش کوو چې دغه ځمکه کوم ته په لاس باندې ورشي، نو هدایت وو غواړو چې په دې کې موږ بعضي مصنوعي ځنګلات هم کینو، او د فابریکې والا موږ 13 هفته موږ د فابریکې والا ته مکتوب ورکړی ده، او هغه کابل ته موږ لګل ده چې د رابطه کوم څه شوشونه چې وکیل شي ویلې همدغه تشویشونه خو ته موږ اشاره کړې ده چې یاد دا فابریکه خپل حکومت وخت او خپل د عملیاتي ادارې په چوکاټ کې باید دا نور فعالیت ترسره کړي تر څو د خلکو تشویشونه هم رفع شي او حکومت کوم امکانات هم ډېر لري او کار هم ډېر کولای شي. او د حکومت سره خو زیرت په ادارې دي، مثلا د زراعت ریاست ده او نور ادارې دي، د انکشافي دیات اداره ده چې هم موږ ځنګلونه هي کو او هم موږ خلکو ته د کار زمینه برابر کو. هو یو مسله ده
چې مثلا بعض لرګي چې مثلا غازی آباد ولسوالۍ کې د 15 کال مخکې بعض لرګي وهل شوی دا ولته وسم پروت ده، او د دې روزي کې الته جنگ په غازی آباد ولسوالۍ کې او یو مرمه ثابت وکړه، او یو اډه و د تنګي په نوم باندې واډه و هغه ور واخیسته تقریبا 8000 متره مقابل لرګي پکې وسوځي. نو د دې لپاره چې موږ ته استفاده وکړو د دې لرګي نه، او نو په کار باندې راغی ویری شو او هیڅ ته ګټه وانه خسته ډیر تاوان مو رسید، هم خلکو ته ورسید، هم کومه حکومت په ټیکس ما خسته و موږ د دې راځي د ټیکس اخیستل شو چې د حکومت یو بنیاد په قوی کېدل شو. نو بعضی تر څه یو مشکلات هم دي چې د هغه پر اساس موږ رئیس جمهور ته هدایت یې غوښته ده، او کابل ته موږ مخکونه ورخړي، نو موږ هم کوشش کوو چار څوک په تعهد باندې ودرېږي او د تعهد په نظر کې نیول سره باید مخه تلل شي.
بلې ولی صاحب، بله په ور ور یادونه کړي چې د بندونو د جوړولو ظرفیتونه په کونړ کې خورا زیات دي، خو بیا هم د دې ولایت اوبه نورو ځایونو ته بهیږي. خلکو هم په ور ور دا غوښتنه کړې ده. د خلکو د اواز تر څومره حد تاسو په کابل کې لوړ پوړو چارواکو ته رسولې؟
هو، د بندونو پر اساس باید یادونه وکړو چې تقریبا یو فابریکه د منادی په نوم باندې چې 2.1 میگاوات برق تولیداوه پک کاله مخکې د دې دبره کې خدل شوی و، او خوشبختانه چې موږ راغلو نو موږ اوس اسعد آباد ته برق ورک د همدغې فابریکې نه، او څلور بندونه موږ سروې کړي دي. څلور بندونه چې یو په نورګل کې ده، دوه په پیش دره کې دي، او یو هم په شیګل کې ده، او د دې ډیزاین خلاص شوی ده. اوس کارونه یې د هغه لاندې دي چې دا په قرارداد باندې ورکول شي، پښتو د برق مشکل د کولر په ولایت کې حل شي. ان شاء الله موږ اطمینان وکړو خپل ولسونو ته چې موږ کوشش کوو چې هغه ساحه چې هغه ظرفیت دی ولر چې هلته بندونه جوړ شي هغه باندې به موږ کار کوو، او خپل خلکو ته خدمات وړاندې کوو.
بل ایس آی آر صاحب، تاسو د ولایتي شورا له طریقه د بندونو د جوړولو غوښتنه څومره له کابل یا نورو چارواکو سره شریکه کړي؟
من بار بار دا غوښتنه د کابل د چارواکو سره شریکه کړې ده. هر کله چې څوک چارواکي یا کونړ ته راغلي یا موږ دلته یو سفر رسمي سفر مرکز ته کابل ته کړی، دا شریکه کړې ده. حتی دا چې ولسمشر چې کونړ ته راغی، ولنې غوښتنه د کونړ د خلکو دغه د برخو د بوډا غټو بندونه و چې موږ دلته کونړ غټ سیندونه لري، د یو د پیج سیند او د بل غټ سیند کونړ چې د هغه چترال نه سرچینه اخلي، دا غټ سیندونه دي. اسی بهیږي او موږ برق نه لرو چې په دا کې اوس یو د مناګي برق چې دی دا برق فعال شوی دی، او ډېره ستونزه چې دا د کونړ د خلکو داخل د ولدام د مرکز کې حل دی. یعنی ولسوالو ته لا تر اوسه د دغه نه برق نه دی ورکول شوی. البته چې بازار چې دی او ادارې کمې دولتي ادارې چې دي یا په مرکز کې چې هم خلک اوسیږي، نو هغې ته دغه برق چې دی توضیح روانه ده. لا اوس کالونه پوره نه دي بشپړ شوي، خو د خلکو امیدونه چې دي زیات شوي دي. دا غوښتنه موږ بار بار کړي دي دلته د برق ریاست تا وزارت ته ټول ابو بر ټول تبسي ورغلي، او په دې رابطه باندې دا غږ چې ده شریک کړه دي چې دا برق په کونړ کې بس زیات دي او د برق ضرورت شته. خو بدبختانه چې همیشه سنسي والی صاحب ویلې دا چې ټیمونه راځي سرویګان همیشه کیږي، دا سروي دا اصل کاله دا سرویګان کیږي، خو تر اوسه عملی کار په لاندې شروع شو. چې دغه کې دا یو د مناګي برخو چې عملی کار په شروع شو، او تر اوسه ان شاء الله چې نتیجه خبر کړی دا نور باندې څو کراته په کراته باندې سروي نه شوی دی، خو عملی کار تر اوسه اند شروع شوی.
بله ولی صاحب، کله چې دغه سی سرویګان کیږي تاسو د هغو د تعقیب د لپاره څه اقدامات کوي؟
د سرویګانو د تعقیب لپاره خو موږ دوه ادارې په مرکز کې دي چې په دې رابطه کار کوي. یو د اوبو د تنظیم اداره ده چې هغوی ډیزاین او ډیزاین کوي، او د دې لپاره امکانات چې دي مثلا موږ سره واده شوی چې درې بندونه چې دي دا واړه بندونه چې د یو میگاواټ نه تر 2 میگاواټ پورې برق تولیدوي، د دې مالي مصارف باید د برېښنا ریاست ورکړي. نو منګه د غدواړو ادارو سره په تباس کې او دواړو ادارو نه منګه تعهد اخیسته ده. او یو بان چې په نورګل کې جوړیږي چې د هغه هغه مصارف چې دي هغه د اوبو د تنظیم اداره ورکوي او هغه د عملیاتي شرکت لخوا جوړیږي چې د هغه هغه روان ده، هغه د مذاکراتو مرحله روانه ده او ان شاء الله موږ اطمینان ورکوو چې په دې باندې به عملي کار وشي.
بل ولی صاحب، تاسو د منګي ادونه وکړه، په نور کوم ولسوالیو کې د بندونو د جوړولو امکانات تاسو ګورئ؟
د واړه بندونو امکانات په ناړۍ کې مشته دي، په غازی آباد کې مشته، په اسمار کې مشته دي، په دانګام کې مشته، په شیګل ولسوالۍ کې مشته دي، په د پیج د درې ولسوالۍ کې دي، چپه دره کې امکانات شته دي، په مانوګي کې مشته، په وټپور کې مشته دي، په چوکۍ کې مشته دي، په نورګل کې مشته دي. ټول دا ټول درې دي او د دې درونه اوبه راځي. دا واړو واړو بندونو امکانات په دې کې شته. یو هغه غټ بندونه دي چې هغه خو زیاتو مصارفو ته ضرورت لري، تقریبا مثلا د سورتاک بند چې هغه ډیر غټ بودیجه ته ضرورت لري، یا د چاګي بند چې هغه ډیر غټ هغه ته ضرورت لري بودیجه ته، یا په هغه کې په چوکۍ کې یو سروې شوی دا تقریبا هغه د دې ګمبيري دشتم دی او بولاندې کوي او یو 30 میگاواټ برقم ورکوي چې هغه کافی بودیجه ته ضرورت لري. نو هغه خو د مرکزی حکومت تر امکاناتو پورې تړلې دي چې که امکانات پیدا شي نو فقې باندې کار کوي. ولې دا واړه بندونه چې دي د دې لپاره په هغه حد کې بودیجه چې په کار ده هغه ورته حکومت هم برابرول شي او حکومت هم تعهد او متعهد ده چې واړه بندونه جوړ کړي.
بلې، تاسو د اوبو د بندونو یادونه وکړه. په کونړ کې د کبانو د روزنې د غرض د شاتو یا اصل د تولید په اړه راپورونه و، دغه صنعت څومره وده کړې ده؟
او د مایانو د روزنې لپاره خو موږ اوس یو شل فارم جوړ کړی دي او خلک هم تشویقوو چې موږ حتی دې ته آماده یو چې د غزمکه چې موږ ته دي بولدروار له خوانه موږ لاس تر راځي، موږ کولای شو چې هم د وزارت زراعت په چوکاټ کې او یا که خصوصي سکتور علاقه لري چې هغه د مایانو د روزنې لپاره بندونه جوړ کړي، نو موږ د کولاړ ادارې ورته آماده ده چې دې ته زمکه په اختیار کې ورکړي او بندونه جوړ کړي. خو تر اوسه پورې یو څل فارمونه موږ د مایان جوړ کړی دي، یو هچري ورته وایي چې هغه خپل مایان تولیدوي، هغه هم په کولاړ کې جوړ شوی ده. نو کوشش دا کوو چې دا د مایانو هغه ته هم وده ورکړو.
بله سیار صاحب، تاسو د خصوصي سکتور د هڅونې د لپاره چې په دې ولایت کې پنګونه وکړي په دغو برخو کې څه کارونه کړی دي یا څه هڅې مو تر اوسه پورې کړی؟ سیار صاحب آواز ما اوري؟
هالو.
بله سیار صاحب آواز ما اوري. ملتاسو په دې ولایت کې د خصوصي سکتور د هڅونې د لپاره چې په همدغه برخو کې پانګونه وکړي څه اقدامات کړی دي؟
من شورای ولایتي همیشه د خصوصي سکتورونو سره په دغه اړیکه باندې غونډې کړي، مجالس هم کړي دي، کوم چې رسمي مجالس دي، اداري مجالس چې د ولایت په مقام کې د والي صاحب د رهبرۍ تر لاندې کیږي، بیا ځینې مجالس او پی ډی سي مجلس کوو. ورته وایي چې موږ پی ډی سي مجلس میاشت کې یو کوو چې هغې ته زیات موسسات هم راځي او دغه شخصي سکتورونه دا ټول دولتي دا ټول راځي دی کې برخه اخلي په دغه مجلس کې. موږ دغه یادونې د ولس ستونزې په دغه برخه کې چې دي دا موږ بار بار د هغو سره شریکې کړي دي، هم د تلیفون د لارې د مرکز سره، او کله چې وزارتونو ته سفرې کړي دي په وزارتونو کې موږ په دې رابطه باندې غوښتنه کړې ده چې د کونړ د ولس دغه ستونزې هم شریکې کړي دي، کو هغه د صحت په بحث کې دي، کو د باریک په بحث کې دي، کو د برخ په بحث کې. ټول د سیدی دا مونږ کړی دي او هم مکتوبي لارې نه مونږ د غستونځ د مرکز سره هم د ولایت د مقام سره شریک کړی دي. خپل مهنه مجلس د والي صاحب سره ملرو چې کوم ستونځ د ولست دي د کونړ دي، هغه په دغه مجلس کې رسمي مجلس کې د ولایت د مقام سره شریک او کوم چې عاجل ستونځ پیدا شي نو عاجل ستونځ په کار بیا عاجل مجالس نشو پاره کې هم مونږ د غستونځ شریک کړی دي.
ډیر مننه د پروګرام له میلمنو څخه د کونړ والی محمد اقبال سعید د غرض د ولایتي شورا منشي جمال الدین سیار چې د ولایت په پروګرام کې مو برخه واخیسته. په دې پروګرام کې مو د کونړ پر وضعیت خبري وکړي. د لاوریدونکو هم مننه چې د پروګرام ته یې زنګ راووهه، له میلمنو یې پوښتنې وکړي یا هم خپل نظر را سره شریک کړ.
ಸತ್ಯಕ್ರಮದ ಕುನಡಗುಣ